ستړي مشي دوستانو وخت په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو هر کله کو د جمعې په ورځ موږ عموما د لس بجو په خبرونه کې د ازادي رادیو مجله خبرو خو مخکې تراغي خبرونه او څو ریپورتونه لرو په مخکې د دې سات خبرونه ده. دا ماشومانو د ملاتړ ادارې یاسف د چلډرن وای څومره زر چې ممکن وي بیرته په افغانستان کې خپل فعالیت پیلوي. د پکتیکا چارواکي وای په دې ولایت کې وسلوالو طالبانو د زدهکوونکو پر مخ د نهه ویش ښوونځیو دروازې تړلې. او د سوریې د سولې مرکشیانو پرون په ویانا کې د دوه ورځنۍ غونډې په اوله ورځ سره وکتل. دا ماشومان د ملاتړ ادارې یاسف د چلډرن وای څومره زر چې ممکن وي بیرته په افغانستان کې خپل فعالیت پیلوي. د ادارې ورسلاغي په افغانستان کې خپل فعالیت په موقته توګه وسنډاوه چې افراطي وسلوالو د چهارشنبه په ورځ د ننګرهار په دفتر برید وکړ. په دې برید کې د دې ادارې په خبره د دوی څلور کارکونکو وشل شوې. د ننګرهار چارواکو د شاوخوا شل کسانو د ټپي کېدو خبر هم ورکړې. دا سیف د چلډرن موسسې نړیوالې اجرائیه مدیرې هیلی تورننګ سمیت پرون د توماس رویټرز بنسټ ته وویل همدا چې چمتو شولو ډیر زر به افغانستان ته ستانه شو. هغې وویل زه نشم اېثارولی چې څومره خفه او څومره وحشت ځپلی یو چې له هغه کسانو سره هم داسې پیښه کیږي چې له ماشومانو سره د مرستې هڅه کوي. سیف د چلډرن موسسه چې وایي له څلوېښت کلونو راهیسې په افغانستان کې فعالیت کوي د افغان ماشومانو مرستې او ملاتړ ته به ادامه ورکوي. د پکتیکا چارواکي وای په دې ولایت کې وسلوالو طالبانو د زدهکوونکو پر مخ د نهه ویش ښوونځیو دروازې تړلې. د پکتیکا د والی ویان محمد رحمان ایاس پرون ازادي رادیو ته وویل د نهه ویش تړلې ښوونځي ټول په دې لا خوشامند ولسوالۍ کې دي.
په دې لا خوشامند ولسوالۍ کې اوس هم بدبختانه چې نهه ویش ښوونځي بند پاتې دي. د وسلوال طالبان خلکو ته اجازه نه ورکوي چې دوی ښوونځي فعال کړي. موږ د سیمې د خلکو سره هم خبرې کړې دي. بیا هم بدبختانه چې د سیمې د خلکو هم علاقات څنګه څه کمرنګه ده په دې برخه کې.
د والی ویان دوی ولایتي اداره له یو کال راهیسې توانېدلې په برمل خیرکوټ او نورو ولسوالیو کې د خلکو په مرسته ځینې تړلې ښوونځي بیرته پرانیزي. په جوجان ولایت کې د داعش ډلې دیارلس جنګیالیو له جګړې لاس اخیستی او د چارواکو په وینا د سولې له بهیر سره ملګري شوي. دا دې ډلې مشري د دوی یو مهم مشر ابراهیم کوي چې پرون خپلې وسلې افغان حکومت ته سپارلي. د جوزجان د والی ویان محمد رضا غفوري په دې اړه تېره شپه ازادي راډیو ته وویل
د داعش ډلې دیارلس غړي د دوی د قومندان ابراهیم په مشرۍ چې د دوی یو مهم سرګروپ و له دیارلس مله وسلو سره د سولې له پروسې سره ملګري شول. دوی د قوشتېپي او درزاب ولسوالیو په مربوطاتو کې د دولت پر ضد جنګېده.
تېره اونۍ په قوشتېپه ولسوالۍ کې د داعش ډلې وسلوالو طالبانو ترمنځ څو ورځو لپاره جګړه وشوه چې دواړو لورو ته پکې مرګ شو پلا اوښتېده. د خوست امنیتي چارواکي وایي دوی غواړي په دریو میاشتو کې په دې ولایت کې د نشه یي موادو د کاروبار مخه ونیسي. امنیه قومندان مل پاسوال محمد داوود امین پرون د یوې اونۍ په موده کې د پولیسو د فعالیتونو په باب د سرګندونو پر مهال وویل د دوی دا فعالیتونه نمایشي نه دي.
دا کوم نمایشي حرکت نه دی، دا د خلکو د سنځو پروګرام دی، دا د ځوانانو د مشکل پروګرام وو چې دا ځوانان باید د بوټي د مردار کسي بوټي نه وژغورو او یو شاتمند جامع ولرو.
د خوست امنیه قومندان زیاته کړه چې د پولیسو له وروستیو فعالیتونو قومي مخورو او نورو ټولنیزو بنسټونو هم ملاتړ کړی او دوی په مانوي ډالیو نازولې دي. د سوریې د سولې مرکشیانو پرون په ویانا کې د دوه ورځنۍ غونډې په اوله ورځ سره وکتل. د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب دا خبرې د دې لپاره کیږي چې د سوریې د نږدې و کلنې جګړې د ختمولو لپاره یوه سیاسي حل لاره پیدا کړي. د ښکېلو خواوو خبرې د اساسي قانون پر مسایلو په داسې حال کې متمرکزې وي چې تېره میاشت د خبرو اترو اتم پړاو له کوم پرمختګ پرته پای ته ورسید. دا سوریه د دولتي هيئت مشر بشار الجعفري دا کتنه خو بل خو د سوریه د اپوزيشن د هيئت بیان يحيى العريزي ويل
دا غونډه به هغه سي چې د ملګر ملتونو ځانګړي استاذي شاغلي د مستورات توضيح کړه مهمه. موږ هم په همدې باور یو او موږ آزاد سوریه ته ژمن یو. یوه ديموکراټیک سوریه ته چې خلکو ته خوندي ځای وي او دوی بیرته ورستانس.
د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استاذي سټیفن دیمستورا ول د سوریې له چارواکو سره وکتل او روسي د سوریې د اپوزيشن د مرکچیانو له کمیسون سره جلا جلا کتنې لرلې. دا قزاقستان سرنوالي دفتر پر نوویل هغه بس موټر درې تنه چلون کې نیولې چې تیرونه په کې د وور تر بلیدو وروسته 250 سپک وګړي مړ شول. د سرنوالي په اعلامیه کې ویل شوی دغه موټر چلون کې چې د قزاقستان اتبادي په موټر کې د وروښنې د خوندیتوب له اصول په سرغړونه تورن شوی دی. د اعلامیه په حواله تر ورځې مخکې په بس کې د خنړې وور لګیدنه علت د پخلی په ګرځند ډبه کې وور لګیدل و چې د موټر د تودیدو لپاره ورڅخه استفاده کیدله. دغه بس د روسیې سماره خار ته روان و. د قزاقستان په شمال لویدیځ اکتوفاسی مکی ور واخیست. دا پیښې د سیوران لپاره قزاقستان او ازبکستان دواړو د تحقیق لپاره دوه دولتي کمیسیونونه وګمارل. له ازبکستان څخه زیات وګړي د قزاقستان له لارې روسیې ته د کار او روزګار لپاره ځي. دوستانو خبرونه ملازاده راډیوونه واوریدل. دا نور خبرونه هر وخت چې وغواړئ زموږ په پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې کتلای شئ. اوس هم څو ریپورټونه راخلو. په افغانستان کې د ناتو د غوسم لاټر ماموریت وای وسلوال طالبان دی یا د سولې خبرو اترو ته حاضر شي یا په جګړې په ټکر کې وځپل شي. بلخوا د سولې علي شورا وای په افغانستان کې د سولې او پخلاین لپاره تر بل هر وخت زمينه برابره شوه. وسلوال طالبان چې په کابل کې پر کانټیننټل هوټل د ورستي حمله مسولیت اخیسته لا د ناتو د ورستي خبرداري پاړه سندي ویلي. سالم محمد صالح پر ریپورت لري.
په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت چارواکي وایي له افغان حکومت سره پر دې کار کوي چې وسلوال طالبان یا د سولې خبرو ته حاضر کړي یا د جګړې په ډګر کې له منځه یوسي. دا خبرداري په داسې حال کې ورکول کیږي چې وسلوال طالبانو په کابل کې پر انټر کانټیننټل هوټل د هغې حمله مسولیت اخیستی چې په پلازمینه کابل کې د 2013 میلادي کال تر ټولو خونړۍ حمله بلل شوې ده. په افغانستان کې د ناټو په چوکاټ کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت ویان تورن توماس گریسبک پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
د یو روښانه راتلونکي او د افغانستان د خوندیتوب لپاره د امریکا متحد ایالاتونه او ناټو د افغانانو ترڅنګ ولاړ دي. موږ در سره یو او یوازې مو نه پرېږدو. له وسلوالو طالبانو غواړو چې په خلاین ته حاضر شي. موږ دلته د اشغالګرو په حیث نه یو راغلي. دا د طالبانو تبلیغات دي. موږ دلته د افغان حکومت ترڅنګ یو. له حکومت سره له نږدې کار کوو چې وسلوال طالبان په خلاین ته حاضر شي یا دي د جګړې په ډګر کې مړ شي.
د دغو خبرداریو او توندو څرګندونو ترڅنګ د دولت له عمده مخالفې ډلې یعنی وسلوال طالبانو سره د سولې امکان څومره دی؟ د سولې علي شورا ویاندوی افغان حکومت ونیدلې د سولې او پخلاینې په مسأله کې د سیمې او نړۍ په سطحه یو اجماع جوړ کړی. امین الدین مظفری ازادي راډیو ته ویل دوی هیله مند دي چې د سولې په برخه کې هڅې ډېر ژر یوې نتیجې ته ورسیږي.
لکه څنګه چې د افغانستان جنگ یوازې ملي بعد نه لري بلکې هم ملي اړخ لري او هم سیمه ییز او هم بین المللي. اوس کومه څه چې د سولې لپاره سیمه ییز او بین المللي کچه سره شوې ده دا ډېر امیدوار کننده ده په دې لپاره چې ان شاء الله د سولې علي زلې او د سولې پروسې خپل هغه کامیابی په لور ته ورسیږي.
د افغانستان د سولې او ناامنۍ په مسأله کې وخت نا وخت د پاکستان یادونه کیږي. افغان حکومت په وار وار تور لګولې چې په افغانستان کې په ګڼو بریدونو کې هغه وسلوال لاس لري چې په پاکستان کې خوندي مرکزونه لري. ورسته له هغې چې وسلوالو طالبانو په کابل کې پر انټر کانټیننټل هوټل د برید مسولیت ومانه امریکا له پاکستان وغوښتل چې پر خپل خاوره دي طالب مشران ونیسي. پر پاکستان وروسته له هغې فشارونه زیات سول چې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ د نوي میلادي کال په اوله ورځ په ټویټر کې ولیکل چې پاکستان موږ ته له درواغو او خطا ایستو پرته بل څه نه دي راکړي.
بلخوا د افغانستان د سولې د عالی شورا یو شمېر غړي د کابل پر انټر کانټیننټل هوټل په برید کې په پیښور کې د پخواني افغان جنرال کونسل د وژنې په اړه وایي ممکن له عبدالله پویان او د هغه له ملګري سره ډېر داسې معلومات و چې حمله کوونکو نه غوښتل دا معلومات نورو ته ورسیږي. د سرګندونې د سولې د عالی شورا یو غړي قاضي محمد امین وقات پرون ازادۍ راډیو ته کړي. په هغه اتاق کې چې عبدالله پویان وژل شوی د یو ملګری او د سولې د عالی شورا غړی احمد فرزان هم وژل شوی. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان هم د کابل پر انټر کانټیننټل هوټل د عبدالله پویان او احمد فرزان وبخي په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمیر افغان کارپوهان هم د کابل پر انټر کانټیننټل هوټل د بریټ پترس کې د عبد الله پویان او احمد فرزان وشل کېدل به څنګه ګڼي. یوسف خان صدرانی په اړه رپورت لري.
په داسې حال کې چې د کابل په انټر کانټینینټل هوټل لبرید څلور ورځې تیریږي خو لا یې هم په اړه خبرې نه دي زړه شوي او نوي اړخونه پیدا کوي. په ځانګړي ډول د هوټل په 402 نمبر اتاق کې په پېښور کې د پخواني افغان جنرال قونسل عبدالله پویان او د سولې د عالي شورا د دارالانشا د ستراتیژیکو پلانونو مسؤول احمد فرزان وژل کېدل چې د افغانستان د سولې په برخه کې د دواړو د فعالیتونو او هڅو په اړه خبرې کېږي. د افغانستان د سولې د عالي شورا غړي قاضي محمد امین وقات د پنجشنبې په ورځ ازادي تو ویل ممکن لدی دواړو سره په ځانګړي ډول لا عبد الله پویان سره چې په پیښور کې د افغان جنرال قونسل تیر شوی وو د سولې په اړه ډیر ځانګړي معلومات موجود ول.
عبد الله پویان هم د هغه وخت چې قونسل پاتې شوی په پیښور کې ډیر څه ورسره وو معلومات او ډیر خاص معلومات او د فرزان هم همدغه سی وحد کې سړی وو چې دې ته ورغلی دی او دغه مرکزی ضربه په دوی باندې واقع شوې ده. دوی څو دراز خزانې دي دغه خزانه هغوی د منځه ویوړله او دا یې غوښتل چې دا ځینې شواهد چې دوی سره وو هغه شواهد د افغانستان دولت سره
د راپورونو له مخې د هوټل په کوم اتاق کې چې عبدالله پویان او د ملګری احمد فرزان وژل شوی دا یوازنی اتاق و چې پکې 14 شوی او سوځول شوی دی. و مغوښتل په دې اړه د ډیرو جزئیاتو لپاره د کابل د امنیت قوماندانۍ د جنایي څیړنو د مسؤلینو نظر هم واخلو خو بریالي نشو. ویل کېږي چې عبدالله پویان له دې تیرو دوو میاشتو راهیسې په کابل کې د پاکستان د ویزې او په کراچۍ کې د افغان جنرال قونسل په توګه د خپل کار پیلېدو ته په تمه وو خو د پاکستان سفارت ویزا نه ورکوله او شواهدو داسې ښکاري چې نوموړي هیواد په کراچۍ کې د افغان جنرال قونسل په توګه له ښاغلي پویان سره موافقه نه درلوده. په اسلام آباد کې د افغان مرستیال سفیر زردشت شمس د پویان تر وژل کېدو یوه ورځ وروسته په خپل فیسبوک پاڼه کې د نوموړي په حواله لیکلي پویان تر وژل کېدو دوه ورځې مخکې ماته په ټلیفون ویلي ول
که چیرې پاکستان په کراچۍ کې د افغانستان د قونسل په حیث ما سره موافقه نه کوي نو ما لپاره د ژوند تر ټولو ستره د افتخار خبره ده.
د پېښور له قونسلګری د عبدالله پویان لري کول د پاکستان د سفارت لخوا د ویزې ځنډول په دا شان ډول یې وژل کېدل او ورسره په خونه کې د سولې د عالي شورا د دارالانشا د ستراتیژیکو پلانونو مسؤول احمد فرزان یو ځای وژل کېدو له خلکو او رسنیو سره ګڼې پوښتنې راولاړې کړې دي. عبدالله پویان په پېښور کې د افغان جنرال قونسل په توګه د خپل کار تر پیل شپږ میاشتې وروسته د افغان کډوالو له یو پلاوي سره کابل ته راغی او افغانستان ته یې د دوی د راستنېدنې په اړه له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره کتلي ول. نوموړي په داو طالبانه توګه خپل هیواد ته د افغان کډوالو د راستنولو په برخه کې د خپل وطن ګل وطن په نوم د کمپاین له نوښتګرو هم ګڼل کېدو. پویان هغه مهال ازادي راډیو ته په خبرو کې ویلي ول چې لارک سره د افغان طالبانو د کورنیو د راستنېدنې په اړه هم غږېدلی دی.
یو تعداد مخالفین داو طالبانه شکل مندې غواړي افغانستان ته راستانه شي. په خپلو کړو وړو باندې پښیمانه دي. مصالحانه جګړه نور د افغانستان په حکومت په ضد باندې نه غواړي. دوی موږ سره تماسونه نیولي او موږ یې پیام جلالت محمد رئیس جمهور ته ورکړ.
عبدالله پویان د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ولسمشر محمد اشرف غنی یو مهم ملاتړی و. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان د کابل پر انټر کانټینینټل هوټل په برید کې د عبدالله پویان او احمد فرزان وژل کېدل بې څه نه ګڼي. د سیاسي چارو افغان کارپوه په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلوماټ احمد سیدی وایي پویان د پاکستان د سیاست مخالف و او فرزان چې له طالبانو سره یې نږدې اړیکې درلودې غوښتل چې یو شمېر طالبان د سولې خبرو ته راضي کړي.
د پاکستان په سیاست کې دی موافق نه وو، دی مخالف وو دغه سیاست، دغه مداخله. دی خپل افغانیت، د خپل شخصیت، د خپل اوتوریته ساتلی وو. په اول مرتبه کوشش وو چې دی له قونسلګری نه لری سي. د فرزان بوجل، فرزان یو وخت طالبانو په وخت مفتی وو، یعنی دی د طالبانو نږدې سړی وو. بیا وروسته په دې وختو کې د دولت سره همکاري کول، یو تعداد اړیکی د طالبانو هغه ملګری چې په خای په جندل دا غو سره اړیکی نیولې وو، امکان درلودل چې فرزان دا وو کولای شي چې یو تعداد طالبان حکومت تر روزي کې، یعنی مثال تر روزي کې دا هم د دې خاطر باندې دغه ته نشانی سوی وو.
د کابل پر انټر کانټینینټل هوټل د برید پاړه معلومات به تر جنایي چړنو وروسته د مسؤلینو لخوا خلکو او رسنیو سره شریک شي. خو وکتل شي چای په پېښور کې د پخواني افغان جنرال قونسل عبدالله وحید پویان او د د ملګری د سولې عالي شورا د دارالانشا د ستراتیژیکو پلانونو مسؤول احمد فرزان د وژل کېدو په اړه څه نوي معلومات هم موندل کېږي او کنه، او آیا په رښتیا هم په نوموړي هوټل د برید کوونکو اصلي هدف همدا کسان وو؟
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
په هلمند کې د لسګونو زرو ډالرو پارزق جوړ شوی پارکونه د خرابې په حال کې دي. اکثره دغه پارکونه د کرکټ او فوټبال په میدانونو بدل شوی. خلک پارکونو ته د تفریح لپاره ورځي، خو نظافت نه مراتوي او د پارک بیرته ترمیم د پاره ټیکټ نه ورکول کیږي. زموږ همکار په یو شمېر دغه پارکونو ګرځیدلې او په اړه یو رپورت جوړ کړی. د الیاس تایی دا رپورټ اورو، ورپسې د ازادۍ راډیوي مجله له یاده مباسي.
د هلمند د مست سین په څنګ کې د ملت بابا په نوم په څلوېښت جریبه ځمکه کې جوړ شوی پارک د تندې او نه پاملرنې په خاطر د وچېدلو په حال کې دی. پوره لس کاله وړاندې دغه پارک چارې د هپکو موسسې لخوا د برېټانیا د پراختیایي ادارې په مالي مرسته پیل شوې، د دې لپاره چې د کلونو اوږدو نامنیو په منځ کې د پراته ښار لشکرګاه اوسېدونکي ورسي او خپله دمه راسته کړي. خو په پارک کې داسې ځایونه هم شته چې حتی د جوړېدلو وروسته هم نه دي اوبه سوي او کثافات یې نه دي جمع سوي. د پارک په وړو وړو وچو چمنونو کې د ښار او شاوخوا ماشومان د کرکټ او فوټبال لوبې کوي. اوسپنیزې زنګوګانې ماتې سوي او د ټالونو ځنځیرونه شلېدلي دي. زه د پارک په منځ کې د یوه خالي هاوس تر څنګ ولاړ یم، کوم چې د هلمند د سیند تر څنګ د اوبو خالي خو د کثافاتو او انساني فاضله موادو ډک دی. دلته راتلونکي سیلانیان پر حکومت له دې امله چې پارک ته پاملرنه نه کوي نیوکه کوي او عام وګړي د نظافت په نه مراعت تور نه وي.
نه مې زین لا کاغذان د شان چولې د سپکاران نه لري او دا موږ د خواهش لرو چې د سپکاران راشي، باید د کاغذان ټول کې د پارک نظم وساتي. اوس د زنګوي تصویر د زنګوي ګرده ماتې زنګوي نسته، د شي نسته، توګره ونې ګرده وچې دي. دا
زبیحله زه دا نظر لرم چې دوی باید د پر وخت اوبه کړي او سپاکاري پر وخت وکړي او د زنګوي د کوچنیان راځي دا پارک د میلې دپاره د زنګوي باید ورته منظمې سي او کار یې برابر سي.
د هلمند سیند پر لویدیځه څنډه پروت دغه پارک باندې شپاڼس لک امریکایي ډالره لګښت راغلی دی. د هلمند سیند پر ختیځه غاړه د لشکرګاه ښار خواته بل پارک هم په ورته ستونزه کړي. دا پارک که څه هم وخت په وخت وبېږي، خو د کثافاتو او فاضله موادو تر څنګ ځینې پلاستیکي توکي او خلطې پکې لیدل کېږي چې اقلیم او آب و هوا ته زیان رسوي. د میرویس نیکه په نوم دغه پارک باندې شاوخوا پنځه لک امریکایي ډالر لګښت راغلی دی. دولت د مقام په څو مترې کې یاد پارک ته هر ورځ ډلې ډلې ځوانان راځي. ځینې میوې خوري، ورک بازی او سترنج لوبه وي، خو ځینې په رنګ رنګ لباسونو کې فوټبال کوي چې د ښار د اوسېدونکو په خبره د پارک چمن او نظم زیانمنوي. په هلمند کې د پارکونو او ځنګلونو مسؤول اکرام الدین نیازی وایي د کرهنې ریاست د پارکونو د احیا او مراقبت لپاره بودیجه نه لري. هغه ژمنه وکړه چې که تشکیل پراخ شي د پارکونو به په منظم ډول ساتنه کیږي.
د جغرافیې له نگاهه دا په داسې یو ساحه کې ده چې یو طرف ته ښار دی، د هلمند رود دی، ځنګل دی، نوې بوغړه ده. په خپل موقعیت کې دا یو خاص اهمیت لري په هر نگاهه، ځکه دغه هر خواته سرسبزي ده. متاسفانه چې هر خواته اوبه دي، مګر بیا هم دې پکې وشته خو هغه د بعضې مشکلاتو په اثر باندې توجه غواړي.
په لشکرګاه کې د ډیرو پارکونو ځکه چې په اصل کې په ښاروالۍ پورې تړاو لري تورې پاتې دي یا څو کاله وړاندې د یو شمېر زور ځواکو لخوا غصب شوي دي. د لشکرګاه ښاروال انجینر متی الله بهیر وایي هغه پارکونه چې ځمکې ثابتې دي په راتلونکي لمریز کال کې د خپلو عوایدو په مټ آبادوي او هغه چې غصب شوي دي د هغو په بیرته اخیستلو بوخت دي چې څه وخت به ونیسي. په لشکرګاه ښار کې د ملالۍ په نوم د ښځو د پاره یوازنی پارک چې د برېټانیا د پراختیایي ادارې لخوا جوړ شوی دی بیخي د سکوت په حال کې دی. ویل کېږي دغه پارک د اوبو د غیر منظم سیستم او نه پاملرنې او مراقبت له امله خراب شوی دی او د سیلانیانو پر مخ تړلی دی. همدلی استی د ازادۍ راډیو هلمند.
آزادی رادیوی مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. اومانیم ادبی راډیوی مجله وړاندې کوم. پر روانه خبرونه کې له ډرامه لیکوال محمد عارف همدرد سره مرکه اورئ. غزن نیازی خپل شیرونه راوروي. لنډ حکایت د پیر محمد کاروان یو غزل که وخت و نور مطالب هم لرو. پیل خبرونه کوو. همایون هیواد د تیرې اونۍ فرهنګي خبرونه راوروي.
په هرات کې د غازی امان الله خان د استوګنځي بیا رغونه پیل شوه. د باختر اژانس د خبر له مخې د غازی امان الله خان دغه استوګنځی سل کاله تاریخي لرغونتیا لري چې په بیا رغونه کې د هرات د ساختماني توکو څخه استفاده کیږي او په هغه اروپایي سبک چې پخوا دغه استوګنځی جوړ شوی وو بیا رغول کیږي. د هرات ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست مرستیال جاوید زرقاو وایي د غازی امان الله خان استوګنځی د هرات د وخت نایب سالار عبدالرحیم خان په وخت کې جوړ شوی دی چې 240 خونې لري. د عینکو مسو د تاریخي اثارو د لیکدونې د کار په اړه د اطلاعات او فرهنګ وزارت غونډه وکړه. د باختر اژانس د خبر له مخې په دې غونډه کې چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د لرغونپوهنې د تاریخي ابداتو د ساتنې او ترمیمولو ملي موزیم او د پلان رئیسانو او د قانونو او پټرولیم او د مالی وزارتونو استازي هم حاضر وو. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست پوهن محمد رسول باوري د عینکو کان د پروژې د کار د بهیر او د دې کان د اثارو د لیکدونې د چارو په ګړندي کولو ټینګار وکړ. دغه راز د غونډې برخوالو د عینکو کان د پروژې په اړه د خپلو اړوندو ادارو د فعالیتونو رپورټونه وړاندې کړل او د دې پروژې د کار د ښه پرمخ بیولو په خاطر خپلې نظریه وړاندیزونه طرحه کړل.
محمد عارف همدرد له څو کلونو راهیسې سریالونه او ډرامې لیکي. همدرد وایي په افغانستان کې چې کوم مصارف د نورو هیوادونو د سریالونو په دوبله کې په همدغو مصارفو د خپل وطن د لیکوالو ډرامې او سریالونه فلم کېدای شي. له ښاغلي همدرد سره مې مرکه کړې ده، پام مو ورته راړوم. همدرد صاحب، تر اوسه مو څو سریالونه فلم شوي دي؟
زما خو تر دې مهاله څلور سریالونه فلم شوي دي چې پېښور کې خیبر تلویزیون نه، شمشاد نه، او د کوزی پښتونخوا شخصي تلویزیون نورو نه، لکه پی ٹی وی د دینه اخباره شوی دي.
او دا نمونه هم راته واخلې. هم درد سر کوم کوم دي؟
یو سیریل چې دی هغه د ملاله ده، بل سیریل چې دی هغه مور په نوم باندې و،
ملاله خو شمشاد خپور
او شمشاد خپور کړي، بل سیریل و هجرت په نوم باندې چې دا هم کوزی پښتونخوا نه خپور شوی دی، او یو بل سیریل چې دیوالونه نومیده دا هم خپور شوی دی.
هم درد سر له څو کلونو رئیس ډرامې لیکي ته؟
زه خو چې ډیر کوښنه وم په خونځي کې وم، پخپله مې د تمثیل سره ډېره زیات علاقه وه. نو بیا په 2004 کال کې استاد ډاکټر اعظم اعظم چې د ډرامې یو لوی ستوری و په لیکلو کې، لا دی وبخي، هغه نه مې د ډرامې په زده کړه کې وخت نا وخت ورتلم، شوق مې و د ډرامې لیکلو سره. نو د 2005 کال نه زه د ډرامې په لیکلو ما پایل کړی دی. همدارنګه بشر صاحب دی، الله ژوندی لري، نور بشر نوید، هغه نه مې ډېره زده کړه کړې، او مهین همدرد صاحب نه مې ډېره زده کړه کړې.
همدرد صاحب په دې وروستو کلونو کې راډیوي ډرامې ډېرې ولیکل شوې په افغانستان کې. البته تلویزیونی ډرامې ډېرې کمې دي. زه چې څومره خبر یم، یو شمېر ډرامې حفیظ الله تراب لیکلې دي، یو څه کارونه د کندهار لور ته هم شوي دي چې البته کم دي، نه محسوس نه دي. څه فکر کوئ کومې به ډېرې سختې، راډیوي که تلویزیونی؟
زه به دا ووایم چې د راډیوي ډرامې نه تلویزیونی ډرامې لیکل ډېر سخت دي، ځکه تلویزیونی ډرامو کې ټوله منظرکشي ده، خیال باید ډیر پکې وټوم بی، رنگونه باید ډیر زیات ورکی، ښکلا ډیره زیاته ورکی، ځکه چې راډیوي ډرامه خو داسې ده صرف غاک خلک اوري، خو په تلویزیون ډرامې کې خلک نقش ګوري، کرکټر ګوري، کردار ګوري. د کردار تر څنګ هغه منظر کشي چې لیکوال په ډرامه کې لیکلي، هغه ډیر لوی رول لوبوي د ډرامې په لیدلو کې. یو راډیوي ډرامه چې یو لیکوال وغواړي شاید په ډیر کم وخت کې ولیکي، اما یو تلویزیون ډرامه په ډیر کم وخت کې نه لیدل کیږي. هغې دپاره یو ډیر سوچ پکار دی، هغې دپاره هغه ثانیې چې سړی په ذهن کې باید لاړ شي، لومړی هغه ذهن وګوري. انتخاب مثال ګودر دی، چینه ده، هماغه رنگ چې څنګه دی په خیال کې نیولی، باید هغه ثانیې ورته وګوري او د هغې روی بیا منظرکشي وکړي. نو نسبتا د راډیوي ډرامې نه د ټي وي ډرامه یا تلویزیونی ډرامه لیکل ډېر ګران دي.
څه فکر کوئ همدرد صاحب، وجه همدا ده چې خلک یې نه لیکي او کبل علت لري؟
نه، د خلکو لیکلو شوق او ذوق ډېر زیات دی، مخخه قدرونه لرو، په افغانستان کې د ډرامې په لیکلو کې پخوا هم تیر شوي دي، اوس هم ښه لیکوالان شته. موږ ځانته د ډرامې لیکوالانو کې ډېر پاتې خلک وایو، یعنی په هغه معیار موږ نه یو چې څونه زموږ دلته نور استادان او هغه شته، خو دلته د تلویزیوني ډرامې لیکلو ته څوک دومره اهمیت نه ورکوي. نو دلته لوی لیکوال زړه چې ماتیږي په دې ماتیږي چې د لیکلو توان لري لیکوال، خو د سب توان نه لري. نو اکثره تلویزیونونه زمونږ بهرلي سیریلونه چې زمونږ له کلتور سره سمون نه خوري، زمونږ د کلتور برابر نه دي، دغه خپرایي او خپل کلتوري ډرامې خپل فرهنګ ته حتی په دې لاره کې ډېره صدمه ورسوله.
همدرد صاحب، ستاسو یو سیریال د ملالې په نوم شمشاد تلویزیون خپور کړ. تاسو مخکې د دې خبره وکړه چې مصارف غواړي او څوک ثبتوي نه، دغه ډرامې چې لیکوال و هم لیکي په همدغه سیریال باندې چې تاسو ثبت کړ، په دې ټول څو مصرف راغی؟
ملاله سیریل تقریبا ما په خیال څلور دېرش برخې او کشپک دېرش برخې عثمانه هیر دي، خو دغه ټولو برخو باندې چې د دې ډېر سب برخه په کابل کې شوې وه، په جلال آباد کې شوې وه، په کوزه پښتونخوا کې شوې وه، ډېر ښه خلکو خوښ کړ، ډېر لیدونکي لرلودل. په دغه سیریل باندې تقریبا 200,000 افغانۍ ټول مصرف راغی. نو زه فکر کوم هغه پیسې چې دوی د نورو سیریلونو، ترکی سیریلونو، د هندي سیریلونو په دوبله باندې ورکوي، نو دغه پیسو باندې خپل سیریل جوړیږي. که چیرته موږ خپل لیکوالانو ته خپل فرهنګ ته وده ورکول غواړو، نو موږ حاضر یو چې دې کې کار وکړو او دوی ته په دغه قیامت باندې ښه ښه سیریلونه وړاندې کړو.
همدرد صاحب، یو وخت مې له حفیظ الله تراب سره مرکه کوله. حفیظ الله تراب کومې ستونزې چې تاسو یادې کړې، دوی هم همدا خبره وکړه، خو البته هغه بیا یوې بلې موضوع ته اشاره وکړه. هغه دا وه چې ویلې زما د سیریال چې کله مې ثبتو، یوه ډېره برخه یې ما په کوزه پښتونخوا کې ثبت کړه، او علت هم دا و چې دلته ښځینه ممثلینې نه وې. نو څه فکر کوئ، د نورو ستونزو تر څنګ دا هم یوه ستونزه ده که نه ده؟ او د حل لاره یې څه ده؟ څنګه کیدای شي چې په دغسې ډرامو کې ښځینه ممثلینې راپیدا شي او حضور پیدا کړي او نقشونه په غاړه واخلي؟
دا کمی زموږ په هیواد کې شته. یو خو په هیواد کې جګړې او نادو دي، ډېر دود موند، ډېر وخت یې ونیو. الحمدلله اوس یو څه ناڅه اصلاحات راغلي دي. که موږ خپل ټولنې ته وګورو، حتی زموږ ډېر ورونه خپل لورګانې ښوونځي ته نه پرېږدي. ډرامه او سیریال له دا شي نه ډېره لرې خبره ده. بیا هم موږ پخوانی هنرمندان یا ممثلین لرو چې اوس هم په کابل کې څوک شتون لري، څوک په بهر دي. او له دې تر څنګ موږ په اطلاعات او کلتور وزارت باندې کلکه نیوکه کوو چې د ډرامې یا د هنرمندانو یا ممثلینو طرف ته هیڅ توجه نه ده کړې. په دې اړه نه کوم سیمینار جوړ کړی، نه کوم ورکشاپ جوړ کړی، حتی نه کومه اکیډمي جوړه کړه چې په دې کې ممثلین وروزی او دې ته لاسرسی پیدا کی. ما ته چې څومره معلومه ده، ډېرې نجونې چې په ننګرهار کې، په کابل کې، په نورو ولایتونو کې حتی له موږ سره اړیکې نیولې دي چې موږ څنګه کولای شو چې په سیریال کې نقش ولوبو، او د دې لپاره یو داسې لارښوونکی ځای چې موږ هلته وکولای شو چې زده کړې وکړو. په دې برخو کې تاسو ته که څه امکانات معلومي چې موږ هغې نه اوچت کړو، تر اوسه پورې موږ په دې برخه کې هیڅ نه کومه اکیډمي لرو، نه اطلاعات کلتور وزارت دې ته کومه توجه کړي، نارینه مسلم ته نه دې کړی، نو ښځینه مسلم ته خو ډېره لرې خبره ده. نو دغه نیمګړتیا زموږ د دولت پورې اړه لري، او څه یو زموږ د ټولنې ستونزې هم دي. نو که په دې کې کار وشي، موږ ډېر مسلمینو پیدا کولای شو، روزلی شو، کار پرې کولای شو او کار ترې اخیستلی شو.
همدرد صاحب، ډرامې چې دي په نوره دنیا کې د عاید یوه ډېره ښه منبع هم ده. دوی چې سریالونه لیکي، ډرامې لیکي، دا بیا په همدغه تلویزیونونو باندې خرڅوي. په افغانستان کې څنګه ده؟ دا تاسو چې 15 یا داسې سریالونه لیکلي دي، دا مو په تلویزیونونو خرڅ کړي دي او کم صرف خپاره کړي دي؟
نیازی صاحب، زما خو د ډرامې د لیک سره او په ډرامې کې تمثیل کول دا یو مینه وه، او دا مینه وه چې مطلب په ما ډرامې لیکلم زده کړه، په ما تمثیل هم وکړو، په ما لیکوالیم زده کړه. نو ما چې څه کړي دي، یا لیکلی مې دي شهید، زه دا منم چې ما ته حق زغمره کل شوی ده. ویډیا مې نه دي ورکړي، ځکه ویډیا چې یو چاته یو شی ورکې بیا بی قدرۍ، خو په هغه اندازه به امام څه نه غوښتي چې څومره اندازه پکار دي. یو موضوع. دویمه موضوع دا ده چې د ډرامې لیکل یا د هغې خرڅول دا بچی دي، او بچی هیڅوک نه خرڅوي.
تاسو مخکې وویل چې 200,000 په هغه سریال باندې چې تاسو جوړ کړی وو په دې مصرف راغلی ده. دا مصرف تاسو خپله پرې کړی، بل چا پرې کړی ده، او کله مو چې دا بشپړ کړو او خپور شو دا مصارف تاسو پوره کړو کوم نه
کړم. ما خو دا سریل یو د کوزي پښتونخوا یو ډایرکټر او ایزار بوبین امیدم هغه ته لیکلی بل معنی ورکو، مصرف پرې ټول هغه یو که، او زه فکر کوم چې هغه ته هم یو څه مفاد پکې پاتې شو، او دا سریل تقریبا یو لک ډالرو پورې به عاید د شمشاد تلویزیون ته وک، یعنی پیسې ډېرې لاسته راوړلې. نو زه چې فکر کوم که په خپلو ډرامو باندې کار وشي موږ ډېر عاید لاسته راوړلی شو. زمونږ تلویزیونی برخې چې دي دوی کولای شي له پروډکشن له لارې ډېرې پیسې پیدا کړي. ښه مثال یې د ملالی سریالو.
تاسو چې عملاً په دې برخه کې کار کوئ، څو تنه نور لیکوال بوخت دي د سریالونو او د تلویزیون ډرامو په لیکلو باندې؟
په بره پښتونخوا کې زه د ډرامې د ټی وی ډرامې لیکوال خو یو تراف صاحب نوم مې اورېدلی او سره آشنا مې یم. دلته زه تلویزیونی سریالونو لپاره داسې خاص څوک نه پېژنم. ما په کوزي پښتونخوا کې لیکوالان زیات دي چې زه ورسره آشنا یم، پېژنم.
همدرد صاحب که یو څوک وغواړي تلویزیونی سریال یا ډرامه ولیکي، تاسو چون تجربه لرئ په دې برخه کې، تاسو کسانو ته څه وایاست؟ کوم عمده ټکي دي چې د دغو سریالونو یا ډرامو په لیکلو کې باید توجه ورته وسی؟
باید اول یو لیکوال سره ناستې ولاړه وکړي، دا غي سره
ځان کې یو لیکوال وغواړي دا کار وکړي.
که یو لیکوال وغواړي د دې لپاره خو یو عمومي مطالعه ده، او د ډرامې په اړه کتاب چاپ شوی چې په ډرامه
کتاب معرفي کوي.
کتاب عبدل رضا صاحب لیکلی دی د پښتو ډرامه، زما خیال دی په 1995 کال کې لیکلی د پښتو ډرامې په نوم باندې عبدل رضا، اوس دی الله وبخښي د کوزي پښتونخوا یو ډېر نامتو لیکوالو.
یو خو به دا کتاب پیدا کړي دا به ولولي،
او د دې تر څنګ لیکلي ډرامې چې کوم لیکوال لیکلي دا هغه سکریپټ مطالعه کړي، دا هغه نه زده کړه وکړي چې مثال د ډرامې کرکټرونه څنګه باید اندازه کړي، عمرونه یو کریکٹر کی عمر، بیا د ڈرامې پلاٹ قشر چکم دے دا څنګه مضبوط جوړی دی شي. نو که یو سکرپ سړی راواخلی دی، یو ډرامې سکرپ راوالی او داول نه تر اخره پورې مطالعه کی چې بیا د دې ډرامې هغه شډول یا هغه تړون څنګه مخکې بوزي، نو زما په نظر باندې د کتاب تر څنګ د ډرامې د سکرپ مطالعه ډیره مهمه ده. سکرپ کې هر څه ښکارا دی. پخپله یو ډایرکټر هم کولای شي چې ډرامه د سکرپ د لارې نه ډرامه ولیکي، خو الفاظ به کمزوری، منظر کشی به کمزوری. نور پر ڈرامہ کې دومره سخت نشته، صرف پلاٹ او قشر د ڈرامې چې دا ډیر زیات مهم دی، او مرکزی خیال چې په ڈرامہ کې مرکزی خیال څه شی دی، ڈرامې نقش په څه شی باندې تاویږي، تعلیمی ڈرامہ ده، جنگی ده، رومانټیک ده، مرکزی خیال په کوم باندې روان دی.
همدر ته ورستی کارونه مقصدی اوس په څه بوخت یاست څه کوي؟
یو کتاب باندې کار روان دی چې لنډو کیسو کتاب دی، هغه به انشاءالله په لنډو کې راشي، پټی نکاح په نوم باندې، او د دې ترڅنګ یو دوه سریال دی په دغه باندې بوخت یم.
کور مدان ډیر زیاته مننه.
آزادی رادیو مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
وګمې جبار خیل دا ځل خورا جالب نقل وسته، د نقل نوم دی د غلو خار. تاسو یې واورئ، لیکوال جالب برداشت وړاندې کوي.
د غلو خار. د خار ټول اوسیدونکو غلو، هر څوک په دماغ هم د ډوډۍ له خوړلو وروسته د مختلفو کلیګانو گیټې او څراغ په لاس له کوره راووت چې لګاونډي یا بل چا غلا وکړي او سپی د چاود محال ته غلا له مال سره خپل کور ته ستون شي. په دې مینځ کې به د کور ته هم بل څوک ور اوښتي وو او غلا به یې ورنه کړې وه. په دې ډول د ټولو گزاره په غلا روانه وه، او داسې څوک نه پیدا کېدل چې غلا دې ونه کړي او غلا دې ورنه ونه شي. په ښار کې کاروبار او راکړه ورکړه هم په درغلۍ ولاړه وه. خرڅونکو پیرودونکي تیرستل او پیرودونکو د خرڅونکو کار ورکاوه. هر چا په خپل وار ډنډۍ وهلې او په ګیره کې خلی وو. د دغو خلکو حکومت هم د دوی غوندې غل وو. حکومت له خلکو غلا کوله، خلکو له حکومته، بس ټول سره غله وو او ملامت و سلامت پکې نه وو. ټول سره یو شان او سره خوشحاله وو. نه څوک تر نورو ډیر شتمن کېدل او نه ډیر خوارېدل. په دې منځ کې یوه ورځ یو سپېڅلی او صادق انسان د غلو ښار ته راغی او پکې دېره شو. دی دې په ځای چې د تیارې له خبرېدو وروسته څراغ او کلیانې راواخلي او په غلا پسې روان شي. په خپل کور کې پاتې کېده، چلم به یې څکاوه او مطالعه یې کوله. غله چې به د ده کور ته ورسېدله، څراغ به یې پکې بل ولید. پوه به شول چې څوک شته، نو غرض به یې ورباندې ونه کړ، لاره به یې چپه کړه. څه موده چې تېره شوه او د ښار اوسېدونکي متوجه شول چې سړی خو غل نه دی، نو لازمه یې وګڼله چې ورته ووایي چې جار دې شم. ته به غل نه یې، ته به ښه سړی یې، خو نورو څه ګناه کړې ده چې له تا سره په تکلیف وي؟ ته چې هره شپه په غلا پسې له کوره نه ځې، په همغه شپه په ښار کې یو بل کور وږی پاتې کېږي، او هغه څوک خپل کور ته تش لاس ته نیږي چې ستا د کور ته وهلو نیت یې کړی وي. له ښه سړي سره چې د دې دلیلونو ځواب نه و، فیصله یې وکړه چې د تیارې له خپرېدو وروسته له کوره ووځي او د خلکو له غوښتنې سره سم تر سپېده چاوده پورې راستون نه شي. ښه سړی به له کوره ووت، خو په غلا پسې نه، بلکې تر سپېده چاوده به د سیند له پله سره ولاړ و. د روانو اوبو سیل به یې کاوه، او چې راستون به شو وبه یې لیدل چې په دې منځ کې یې کور غلا شوی دی. هر شپه یې د کور مالونه کمېدل، خو دی چې د غلا سړی نه و، د بل چا کور وهل ورته په هیڅ وجه مناسبه نه ښکارېده. اونۍ لا نه وه تېره چې د ښه سړي کور دومره سپېره شو چې هغه د چا خبره د موږک لکۍ پکې هم نه سپېره کېدله. نور نو هیڅ ورپاتې نه و، او دومره څه یې نه لرل چې ویې خوري. خو له هیڅ چا ګیله من نه و، ځکه دغه حال د پخپله په خپل ځان راوستی و، او پخپله یې دا مناسبه بللې وه چې غلا ونه کړي. مګر خلک ورسره بیا هم په تکلیف شول. د ښه سړي د دغه سلوک چې د بل کور یې نه وهه، نتیجه دا شوه چې هره شپه په ښار کې یو داسې څوک پیدا شي چې د بل کور ووهي خو خپل کور یې ونه وهل شي. دی به هم هغه څوک و چې ښه سړی یې باید کور ته ورلوېدلی وی. د وخت په تېرېدو سره د هغو کسانو ژوند تر نورو یو څه بهتره شو چې کله ناکله ورنه غلا نه وه شوې، خو برعکس هغه کسان تر نورو بېوزلي شول چې د ښه سړي کور ته به ور اوښتي وو، ځکه هلته د وړلو لپاره څه نه موندل کېدل. څه موده پس هغو کسانو غلا پرېښوده چې یو څه ډېر شتمن شول. دوی به نور د غلا زحمت په ځان نه تېراوه، او د ښه سړي غوندې شپې مالی د سیند د اوبو سیل کاوه. دې شي ټولنه نوره هم ناکراره کړه، ځکه د هغو کسانو شمېر زیات شو چې یا به تر نورو شتمن او یا به تر نورو بېوزلي وو. هغه کسان چې شتمن شوي وو او د غلا په ځای د سیند په غاړه شپه په سیل تېروله، ورو ورو متوجه شول چې که غلا ونه کړي نو داسې ورځ به راشي چې هیڅ به ورپاتې نه وي. دوی فیصله وکړه چې ډیرو بېوزلو کسانو ته پیسې ورکړي چې د دوی لپاره د خلکو کورونه ووهي. په دې ډول قراردادونه وشول، کمیشن کاری وټاکل شوي، او ماشونه تعین شول. البته بیا هم له هغه یوه سړي پرته نور ټول غله وو، خو په دې فرق چې چا د پخوا غوندې په خپله غلا کوله او چا د بل په لاس. خو لکه څنګه چې د دغو قراردادونو او کمیشن کاریو نتیجه ده، هغوی چې ډېرې پیسې یې لرلې لا زیات شتمن شول، او هغوی چې ډېر بېوسله وو لا زیات بېوسله شول. وروسته بیا ځینې کسان دومره شتمن شول چې نه یې د مستقیمې غلا ضرورت ولید او نه د غیر مستقیمې. خو مشکل دا و چې که یې له غلا لاس اخیستی وی، ورو ورو بېوسله کېدل، ځکه نورو خلکو غلا نه بس کوله، او په نتیجه کې به د دوی شتمني وار په وار کمېدله. دغو لویو شتمنو ته یو نوی فکر ورپیدا شو. دوی تر ټولو بېوزلي کسان استخدام کړل چې د دوی په مالونو پیره وکړي او د بېوزلو له تالانه یې خوندي وساتي. په دې ډول د پولیسو دفترونه او زندانونه جوړ شول. د ښه سړي له راتلو څو کاله پس خلکو د غلا خبرې هېرې کړې. تر دې وروسته یوازې د شتمنو او بېوزلو او د هستمنو او نیستمنو خبرې کېدلې، خو په حقیقت کې بیا هم ټول غله وو، او هوسا پکې یوازې هماغه کس و چې موږ نه شو پوه چې ولې په دې ښار کې دېره شوی وو. هغه په دې ښار کې یوازې څو اونۍ ژوندی و، او بیا یې له لوږې ساه ورکړه.
ځوان شاعر غزن نیازی له شاوخوا لسو کلونو راهیسی شعر لیکي. غزن وایي په لومړنیو کلونو کې مې چې کومه شاعري کړې وه هغه مې نه ده خوندې کړې، مګر بیا هم د یوې ټولګي شعرونه لرم. غزن له هغو کسانو چې په ټولنیزو شبکو کې پرته له کومو مدارکو پر ځینو کسانو د ادبي غلا تور پورې کوي، غواړي چې له خپلې ژبې او ادب سره دې بې باکي نه کوي. مرکه مې ورسره کړې، پام ورته راړم. غزان ستړی مس
مننه عمان صاحب، ژوندی اوسې، تشکر.
دا تخلص دیم جالبه دی، او مخکې تر دې چې په شعرونو دې خبرې وکړو، راځه د دې تخلص په حصه کې یو څه راته ووایه. دا غزان څه معنا، امکان لري ډېر دوستان ورباندې پوه نه سي؟
غزان دوه معناوې لري، یو غازي معنا لري غزا کوونکی، او دوم د شاعر معنا لري غزل ویونکی.
نو غزل خو دا وایه ښه. غزان څنګه دې ته متوجه سوې چې تاسو کولای سي شاعري وکړي؟
عمان سه بر انسان په خپل وجود کې، په خپل ذات کې ځینې داسې خبرې، داسې انګیزې او احساسات لري چې هغه نسی کولای په دې ډول په دې خبرو کې بیان کړي، اظهار کړي. نو زه چې کله ماشوم وم، ډېر ماشومتونه چې ما کله هغه د پام استلا ما خلاص او چپلاس پیژندلې دي، نو زه له دغه شیانو سره مخامخ شوی یم. نو ما بیا په ماشومتوب کې رسامی ته مخه کړل، رسامی مې کوله. نو داسې تر اووم او اتم صنف پورې چې د مکتب راتللم رسامی به مې کوله. بیا په اووم صنف کې، په اتم صنف کې دغه وختونه کې داسې یو ټکر رامنځته شو چې ما د رسامی په سر وهلو خوړل. ما خپل یو استاد رسم کړی و په تخته باندې، په تباشیر باندې. نو بس د هغه په سر مدیر صاحب زه ووهلم، ویټه کولم. نو ما بیا قسم وکړو چې زه بیا رسامی نه کوم.
قسم لا په برجا ده
هو تر وځه بار ما ځه
څه بیا دې رسامي نه وکړ
نه. نو بیا غس چې مزه رسامي ته حاصل مغه خل ما سره وو، اخو نور کېدل، اخو لار انسان سره وي. نو بیا مې بیا شاعر ته مخ کړل.
دا کوم کلونه و چې رسامي مو پرې خو دا بیا مو شاعري ته شروع وکړ؟
دا سه شپګتیا واته کلونه و داس.
نو دا تقریبا لاس کاله مله شاعري نه وشو. په دې مودا کې مو کتاب چاپ کړی.
په غلمړي سره کې چې ما شاعري کوله، خو زما دا خیال کم نه و چې بل کتاب یو سبي یو سبي کنه، دا شان زما ذهن کې نه راتلل. ما یوازې ما خپل خبرې لیکلې، او هغه حتی د شعر د قوت او د شعر جوړښت او د شان ته منو متوجه کېدلم. بس څه خپل ته راتلل هغه مې لیکل. خو وروسته چې کله پوهنتون ته راغلم، دوه نوي کال کې چې دلته مې لوی لوی شاعرانو سره، لیکوالانو سره، دوی سره مخامخ شولم، نو بیا مې فکر وکړ چې یاره په دې شاعري باندې سوچ کول پکار دي، او په یو نوی طرز او نوی خیال باندې شاعري برابرول پکار وي. نو دغه و چې ما په درې نویم کال کې د خپل شاعري ته یو رقم بدلون ورکړ، نوی مې کړله. نو دغه شاعري مې کتاب دا کتاب به وي، او څخه کتاب به نه راشي، خو فی الحال د کتاب د چاپولو اراده نه لرم.
خپل لومړني شعرونه مو په یاد دي، مخکې له هغه چې و مو وختل چې په شعرونو کې مو بدلون راسي، کوم په یاد کوم یې راته وایس؟
نو هغه د اول سره شاعري خو راته نه دی یاده. هغه به داسې و چې ما به کتاب چو کې لیکل، بیا وخت نه ما یو ډېر ښه کتاب څه جوړه کړې وه، ډک وه تقریبا. بیا زما کوم ملګری بس کوم ظالم را باندې برابر شو، هغه رانه پټه کړله. نو هغه رانه ورکه شوله. بیا دغه تقریبا داسې در وروسته شاعري او څه غزل شته، د خو په ذهن کې نوی یو بیت راته دی تقریبا د نه اتوم کال را یاد شو چې مغه سنمګړې پاتې ده. هغه بیت داسې دی چې په مخه هم زی د واپس لیدو ارمان هم کوي، په مخه هم زی د واپس لیدو ارمان هم کوي، ما پردی هم غنی پر ما د ځان ګمان هم کوي.
نو ډیر علی کده است یو شیر مو.
نو غزل دی چې بی مطلب غزل ده البته. لکه نرگس په خپل قامت په سیرامات خیم، لکه نرگس په خپل قامت په سیرامات خیم، د آبادی خالقا دغه سی برباد خیم. و مسلمان ما خزان غختل او سال پارا، چستا مراد نیم همدا سنا مراد خیم. بی کتیبی بی مناری او بی مزار دشم، لتا نه پس ل خپل نوم هم آزاد خیم. خیالا بس زه په مشغافی باندې عادت نه یم، خیالا بس زه په خپل چغو باندې زباد خیم. زه خود ازار یم زه په هر صورت ناخات خیم، زه خود ازار یم زه په هر صورت ناخات خیم، ما ته داد مرا کوي چا وای چې په داد خیم. نور د غزن حلامه څه کوي بس دوم روایم، ستا د راکړي زخم درد خده پر یاد خیم.
غزن په دې ورستو کلونو کې زه چې دا شعرونه ګورم هم په سندرو کې او هم په شعرونو کې یو ډول د سوال او ځواب تمایل ډیر سوی ده، او خامخا مشخص مخاطب وي او له هغه سره همدغه سوال او ځواب کې څه فکر کوئ دا تمایل ولې ډیر سوی ده؟ تاسو که دا سندرې واورئ یوه برخه یې داسې ده چې ډیر د ځان صفت کوي، د پغمان مڼی یم نه پیم په شاعري کې دا تمایل ډیر سوی ده. آیا شاعران د سندرغاړو نه متاثره سوي دي که څنګه؟
نه، زه فکر کوم د انسانانو خاصتا دغه مخالف و جنسونو د نزدیکیت او دغه د پخوانیو ډیرو فاصلو د کمښت یو وجه کیدلی شي. همداراز مومان صاحب د هر پړاو چې د شعر بدلیږي که نه نو بله نوی پړاو چې راځي هغه ځان ته ځانګړي خواص لري. مثلا پخوانیو د تیرې زمانې یا د کلاسیکو شاعرانو به خاص زمان و مکان او داسې مخاطبین هم ډیر خاص نه هغه کول په ګوته کول که نه، یعنی هغوی غیب ته ډیره هغه توجه کوله. خو اوسني شاعران چې دي دوی خپل تجربې خپل مشاهدې او خپل حال ډیر بیانوي، موجوده حال ته ډیره توجه کوي، همدغه وسه سر روان دي، همدغه انعکاس کوي، همدغه ته انعکاس ورکوي، په خپله ژبې سه تیریږي، یعنی کوشش کوي چې څه چې په خپله تیریږي څه چې خپله ویني درک کوي نو هغه وایي. کما چې مخکې وویل چې د انسانانو نزدیکت یو څه رامنځته شوی ده، خصوصا د نر او د ښځې یو څه فاصلې رامات شوي دي.
دا خو یو تمایل و چې ډیر سوی ده. تاسو په خپلو خبرو کې یو بل موضوع ته اشاره وکړه، تاسو وویل چې ډیره یو خپلو تجربو ته مخه کړې ده. زه بیا دا وایم چې ډیر پشمار، یعنی د ګوتو پشمار داسې شاعران دي چې هغوی خپلې تجربې خپلې مشاهدې لیکي، نور اکثریت تکرار کوي. متاسفانه زه خو چې ګورم غزل هم همدغسې دي او نور هم همدغسې دي. دا کم وخت داسې کې سړی دی په ښه شعر واوړي.
ډیر ځوانان شته د اوس وخت کې، تقریبا اوس وخت کې په کابل کې چې اوسیږي تقریبا 15-20 ځوانان داسې برابرېږي چې سړی په شمار کولی شي. البته زما له شخصي له خپلو مشاهدو خپلو نظریو نه مراد داسې نه و چې حتما د هر سړي د سړي خپل ذهن تولید وسیږي، دا امکان نه لري. که نه انسان پرله پسې لکه میراثي غوندې دا ذهن او دا هر څه چې وي که نه دا میراثي غوندې وي، یو نه پاتې کیږي، بل دا هغه ورته لږ رشد ورکوي بیا نور څه ته جوړیږي. زما مقصد داسې زه خپله ځینې وخت داسې کوم چې مثلا پیښه په تا شوې ده که نه، حالات پتا تیر شوی، ته ماته کیسه کوي، خو هغه زه د خپل رنګ رنګوم او له خپله خوانه وایم که نه په دې ترتیب سره. نو داسې نه کوم چې چېرته دیوال به غاړې ته کښېنم او سوچ به هم چې یاره کېدای شي داسې امکان ولري بې ته نه شعر جوړ کړم که نه.
غزن دنیا ډیره بدله شوې ده، د هنر په برخه کې ډیر زیات تغیرات راغلي دي. تاسو هم مخکې اشاره ورته وکړه، البته دغه د تجربو مسله، د رواني کیفیتونو مسله او د محسوسو تجربو مسله، دا په هنر کې نن سبا ډیره مهمه ده. متفاوت دید، متفاوت نظر، دا مسائل ډیر زیات مهم دي. دا د هنر په ټولو برخو کې، یعنی په انځورګري کې که وګورئ، په سینما کې وګورئ، په شعر کې وګورئ، دا مسائل هم دي. په پښتو کې هم که تاسو اوس وګورئ، څو کاله مخکې نظمونه ډیر زیات اوږده به لیکل کېده، دا اوس هغه تمایل هم کم شوی ده، یعنی اوږده نظمونه خلک نه لیکي. بهرحال دغسې تحول تاسو احساسوي شاعرانو د هنرمندانو ترمنځ؟
هو، ډیر زیات احساسیږي. اوس مثلا لکه تاسو مخکې خپله خبره وکړه د نظمونو لنډون، حتی د غزل او پخوا به غزل ډیر اوږدې اوږدې لیکل کېدلې، خو زیاتره وخت شاعران کوشش کوي چې 15 بیته وي که نه شپږ یا و. ما خپله خو دا ډیر وخت شو چې 8 بیته نه مې اضافه غزل نه ده لیدلې، بیخي نظمونه هم داسې لنډ شوي دي.
ښه، غزل یو بل شعر به دې واورو. غزل راوړی، نظم راوړی.
یو نظم ده داسې لنډ نظم ده، دام لیونی مسافره سو شیبې را سره کښېنه مسافره، ستا مزل خو هسې هم نه تمامېږي. سو شیبې را سره کښېنه مسافره، ستا مزل خو هسې هم نه تمامېږي. ستا تقدیر یې له اسمان سره تړلی او اسمان خو په قدم نه تمامېږي. دا منم چې ستا به لویه حوصله وي، خو د باد په رنګه تلل دې لا زده نه دي. باز به یې مګر په ځاله کې لوی شوی، په فضا کې الوتل دې لا زده نه دي. دلته خاورې له هوا سره نڅېږي، دلته کاڼې په اسمان پورې نښتي. لیونیه ته لا دومره خبر نه یې چې جاله کې د پزان پورې نختی ستا په مخ کې لمبو ډکه صحرا ده او خورجین کې چک اوبه در سره نشته هم په شاړو په ریګونو کې روانې هم نغمه د ژوندانه در سره نشته راشه کینه لیونه یا مسافره چې د سم ستړي ساشي بیا پسې اوس خو دښته د تنور په شان سره ده بس چې نرمه شان هوا شي بیا بسې
ډیره مننه ډیر ښایسته و په دې وروستو کلونو کې شاعرانو هنرمندانو د دنیا له هنرمندانو سره رابطې پیدا شوې پخوا به داسې و چې په پېښور کې به یو کتاب چاپ شو بیا به د هغه خلکو څو کاله انتظار کوو چې هغه پیدا کړي که نه
بالکل
همداسې که په ایران کې به چاپ شو په سختي به رارسېدو اوس خو انټرنیټ شته ده وراسن هغه شعرونه ګوري څومره تاثر وینه د نورو ژبو د شعر او شاعري په پښتو شعر باندې
واقعا دغه نوې ټکنالوژي سره په پښتو کې هم ډېر بدلون راغلی ده که څه هم بیا هم په هغه اندازه موږ لاسرسی نه لرو لکه څنګه چې نړیوال ورته لري خو بیا هم څومره چې په لاس کې دي نو ډېر څه بدلون راغلی ده حتی زموږ ځینې ملګري شاعران او لیکوالان چې په مستقیم ډول له دغسې امکاناتو استفاده کوي ګټه اخلي ترینه نوي موضوعات راوړي ژبې ته او وطن ته ځینې تنګ نظرې خلک پرې تورونه هم لګوي چې ولا د پلان کې ژبې نه ژباړه کړي د ودبستان کې ژبې نه ژباړه کړي که نه حالانکه دوی هغه تاثر راخلي له نورو هیوادونو له خلکو له نورو خلکو له نظریو نه نو بالکل زه چې څومره ګورم ډېر بدلون راغلی دی حتی د هغوی چې له هغوی نه استفاده کوي موږ یې له دوی نه کوو بس د غزمنګه ځوانانو په شاعري کوم چې کوم بدلون او کوم نوښتونه ویني کوم څه پیدا کیږي له پخوانیو شاعرانو سره تغییر ده نو دا ټول دغه شیانو برکت ده
تاسو یو خبره وکړه دغه د انتقادونو مثلا مو یاد کړه تاسو ویل چې فرزن یو څوک ده یو تاثر راخلي له یو شعره بیا دلته خلک ورپسې لیکي چې یا یې غلا کړې ده او یا یې ژباړلی ده او یا یې دا کړې ده داسې نظرونه طبعا شکونه پیدا کوي شکونه چې پیدا سو بیا سړی زړه نازلی دی یو لیکوال پیسې کې دی یو شاعر پیسې کې قسم بے باوري هم رامنځته کوي د دې شي د سپیناوي لپاره څه کول پکار دي او څنګه کېدای شي چې موږ په دغه سیمه واردو کې یعنی هغه حکمونه چې دي وینو کو او کوي کوي نو بیا مستند وکړو د دې لارې څه دي بالاخره
عمان صاحب زمونږ خلک زمونږ ټولنه داسې ده چې عموما متل غونده چې یو ګوته بل ته نیول کېږي سلور یا درې ځان ته نیول کېږي خو موږ سرچپۍ وو موږ سلور پنځه بلکې ټوله ګوتې نورو ته نیسو که نه نو همیشه د نورو ته متوجه وو چې نور څه کوي خو ځان ته نه متوجه کېږو چې موږ خپله څه کوو زما په نظر که چېرته غلی وبولو که چېرته تاثر وبولو که چېرته ژباړه وبولو چې هر څه وبولو چې زموږ ټولنې ته زیان نه وي چې زموږ خلکو ته تاوان نه وي زموږ فرهنګ ته زموږ ادب ته زموږ د ادب اصلیت ته تاوان نه وي وی دي کنه خیر د ودی کوي زه مخالف نیم د غشیانو او دا چې څنګه وکولو شو دا وپیژنو نو غوره لارې دا چې څوک دغه د اغانې کوي که چا باندې مثلا تور پورې کوي چې دا دغه ژبې نه ژباړه کوي یا دغه ځای نه ژباړه کوي یا دغه نړیوال شاعر شعرونه ژباړي نو مهرباني دې وکړي مثال دې وړاندې کړي چېرته دې ورته غونډه جوړه کړي کېدې نه وي خلک دې کېنه ورته چې دا سړی دغسې کار کوي یعنی خبره د سپینه کې ودا چې مثلا فیسبوک ورپسې ایډي جوړوي لګي دغه شعر اخلي او خرابوي او نور څه پکې جوړوي ځینې کسان داسې کوي ځینې مشهور شاعران زمونږ دي متاسفانه متاسفانه هغه په بس فیسبوک ایډیا نه جوړیږي هغه چې کوم نوې غزل پورته کوي نه دوی هغه اخلي تخریبوي بل څه ته جوړوي داسې تخریب کوي ورپسې دا ډېر غلط کار ده ډېر بد کار ده به دوی هغه کومه چې لطفا په دې خپل ژبه په خپل ادب باندې زړه وخوږوي
مهرباني وکړئ کوم بل غزل کلرې راته وای وروي
او غزل دا هغه د ردیف ده جان جان صحیح ده
مهرباني ویلونه
او ټول قافیز غزل دا نه په خمار تیریږي نه په نشو جانا جن عادت کړې یما په تماشو جانا نه په جار جار مړېږم نه په سجدو جانا نن می تندې خې دې ستا په خوشبو جانا او هلی ملا زیات شي ستا په وادو جانا چا ماتې کړي تیږي په آینو جانا وای پیړۍ ساز کړه له افسانو جانا همدا آواز اورما له کتابو جانا لږه حصه خورا کړه له پیمانو جانا بیا مې راوړې وجود په تیندکو جانا لکه چې هیره دې کړم زما غزنو جانا نن په محفل کې نوې د لیونو جانا
غزان صاحب څو وخت به مو کتاب چاپی؟
علامان صاحب دا نو معلومات نشته دا ځینې شاعران چې څو کتابونه چاپ سي شهرت ډیر ترلاسه کوي مشران شاعران زه هغوی سره ناسته ولاړ لرم نو دوی هغوی زیاتره وخت په خپل لومړنی کتاب پښیمانه وي چې ما ولې لومړنی کتاب چاپه که نه ځکه هغه کې ضعیف شاعري چاپ کړی وي هغه د ځوانۍ وخت سم هم ده او ډیره سم هم نه ده ځکه چې شعر باید پر وخت ورسیږي خلکو ته
طبیعي شاعري ده او دا د هغه وخت شاعري ده فرضاً یو چا لس کاله مخکې شاعري کړې ده
بالکل
نو دا وخت بیل شاعری و اوس بیل شاعری دا لس کال وروسته شاید بیل شاعری دا طبیعی خبره ده چې ډیر کم د شعرونه دي چې شل کال وروسته دي مل وستل سي د موږ په ځوان باندې ډیر شاعران دي څوک نه ولیدا ستاسو نه ډیر زیات مننه کور مودان
له کوم ډیر مننه
رادیوی مجله هر جمعه لس بجې او هر سه شنبه سهار اته بجې واوري
اوس مو پام راړوم د ښاغلي پیر محمد کاروان په کې د دوی د یو نظم اورېدلو ته
وای زه یوازې ناست یم د ژوند په لویه لاره کې سترګې مې ګنډلې دي په هاغه پورې ګل پورې سور چې غوړېدلی دی د شنو تیګو په باره کې ګل سره خبرې کوم ګل ته غلی وایم یا سرکیه ګله ته په دې لاره کې څه کوې دلته خو اوبه نشته په دې باره کې څه کوې ګل راته له ټولو پاڼو جوړه یوه ژبه کړه ما ته وایي دلته یو د مینې لاروی راځي کې به نی زما تر څنګ د چا په یاد به وژاړي زه به یې په سپینو اوښکو شنې پاڼې لمدې کړم ژوند به راکړي وچې وچې پاڼې به راشنې کړم ما وی لاروی څه کوي څه پسې راوتی دی ګل ویل د مینې په خواږه غم کې نښتی دی وګوره دا باد چې په دنیا کې رالوتی دی دلته زما زړی ترې ناڅاپه راپریوتی دی دلته ګوره زه هم یو طوفان د عشق راوړی یم نن مې ګل جامې په تن خو زه د پرون زړی یم وګوره دا خاوره د دې تیګو په درزونو کې څومره بریالی د پسپړلو د رازونو کې کښېنه زوروره چې له ما نه بل خو لاړ نه شې دلته به جوړېږې هسه نه چرته ویجاړ نه شې
لا کرا کرا